السلام علیکم دا مشال ریډیو دا تماس پخین یو بجې شوی نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مې د 28 نیټه دا ز فرخند اسد مو په دې خبري ساتي هر کړې کوم پر روان یو سات کې مو د کورنۍ او سیمې زو حالات خبرو د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان 19 پروګرامونه هم لرو خو لومړی زمونږ د همکار اسرار عالم مومن نا خبرونه اورو
رومبه د مهم خبرونو لنډیز د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت او وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولېږي. د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون 200 د زړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوې دي او داعش وسلواله ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنگټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. او د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت او غوښتل چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د وروستي تفاهم لیک متن دوی ته ولېږي. د دې جرګې اکثرو غړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې له اسای سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوی وغواړي. بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي او د ولسمشر لخوا د ربل شوي مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وخت پرون د مشال د وزارت څنګ ته ویل چې افغان ولسمشر ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی او اصلاحات پکې کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې پارکې د زیارت وزې په ناسته کې یو شمېر مشران او سیاسي شخصیتونو له ولسمشر سره په کتنه کې د تفاهم لیک د هغه مادې پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکو نه لري. که څه هم د یادو دوه هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تېر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون 200 د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوې دي. خبري اجانس سیټ پریس د روزګان د والي د ویان لخلې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشو کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکو دفتر ته روان وو. ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې جوبل شوی. په سمدستي توګه کومې وسلوالې ډلې دغه چاودنې پړه نه ده منلې خو په افغانستان کې د امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو پر ضد د سړک غاړې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه اکثره وسلوال طالبان ترسره کوي. په خبر پښتونخوا کې په شیګانو شو ډزو یو جماعت کې چاودنې 2 کسان وژلې او یې جوبل کړی دي. د مشال خبريال وایي پرون د پیښور هیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوو زامنو او یو ساتونکي له جمعې مونځه کور ته روان وو چې نڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی ووژل شو او یو زوی او څوکیدار یې څاغ جوبل شو. بلخوا پولیسو مشال رسوبلی چې بیګام ماسخوتن د شپقدر په کوڼه کالونی کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جماعت کې له پولیسو پټ شوی وو ځان یې په چون کوتو کو سره والو زولو 15 کسان یې جوبل کړل. لا هم د یادو دوانو پیښو ذمهوري کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوال ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي دي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشرې وویل چې تېر ماښام په دتخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسټ برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروي وکړه. د دوانو خو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي او یو امنیتي سرتیری جوبل دی. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شو مېرمن لپاره دی د سر د پټولو زی یا دارالامان بیا جوړ کړل شي. پرون د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په هیتابات کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سخت نیوکه وکړې او زیاته کړه چې کومې مېرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي. د روسل هغو چې د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګړې وزیر مرتاج روغانی اسمبلی ته په خپل وینا کیول چې هغه دارالامان ته د خزو د لیګلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د مېرمنو د کورنۍ ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیان جوړوي. تاسو لمشال لري خبرونه اوري. په سعودي عرب کې د شیا مسلمانانو په یوه جمعات کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جمعات کې شوې ده. د ایش وسله وای ډلې دغه برید پړه منلې. د ایران د بلوچستان وزارت دغه برید په کلکه غندلې او له سعودي عرب څخه یې غوښتي چې د دې پیښې ذمہوار کسانو ته سزا ورکړي. د ایش وسله والی ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټنه تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. پخوانی امریکایي سفارتکار ریچرډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرون وویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کردان دي، سنیان دي او شیعه دي. د ریچرډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکو کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې، منظورولو او یا په مکمله توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. او کرکټ خبر، پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په لومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شل اوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوې شل اوریزه میچ کې پاکستان لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. یادوي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میاشتې په دریمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډلې تر حملې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. دا او تدې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اصرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي افغان ولسمشر دا منلې چې د پاکستان سره د معلوماتو د تبادلې په اړه په تفاهم لیک کې به اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي وایي باید حکومت د ښځو لپاره یو دارالامان جوړ کړي. د شمالي وزیرستان کډوال وای اوس هم د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښمن دي.
موږ خپل وطن ته خامہ خزو ان خلکو سره زمونږ د خپل وطن کډوال چې دي د حکومت سره په دې باب کې سره بیانونه ده شوی او ځکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
اپا 19 پروگرام میډیا او ځوانانو کې بواوري وختانه ځوانان ټولنیز میډیا څنګه استعمالوي.
خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک تر کوم سلطان دي او وی صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي. ما خپل معنی مطلب چې ګره تنګ شم فیسبوک ته کېنم.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به بدلون راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمیر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هر کله شوې دي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکارې فریبا ظاهر ناورو.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلې چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادله په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن بل سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې وخت لسی ازادي راډیو ته ول چې ولسمشر د یو شمیر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځمه ورځ په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکونکو روزنه، له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایل له متن څخه لیدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت لا صدر جسر په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واوریدل او ویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایی نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای شي. د شغلی وقت په خبره د غونډي ډیرو ګډونوالو د هغې ماده پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکې کارول شوی و، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه پیغام راځي دا چې مسرح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي نه شي کېدای، چې څنګه قانون وزري سره دا کلمه در په فرض دا باید مسرحات کې نه وي نه شي. بلان دغه مسرح کې اختلاف وشو او جمهور رئیس یې اختیار ورکړ چې اصلاحات جریان ولري او دغه مسله یې د خپل ځان لپاره پاتې شي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تیر اونۍ وروسته له لاسلیک سوچې د پاکستان صدر اعظم او د غیوات د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک طرف شا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشو او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د رواني اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی، وایي کده دې تفاهم لیک له لاسلیکې دوه څخه د پاکستان هدف د ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړ دی. خو په دې تفاهم کې له تروریسم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري مانی د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په خبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو زو یو بل رپورټ ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پیښور حیدرآباد کې د خاصو د دارالامان د تړلو په موضوع تود بحث وشو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو حکومت بیا وایي چې دوی د دې ځای یو خزي یو بل دارالامان ته لیږلی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبريال غلام غوس په دې رپورټ کې.
د 2014 پوری په دغه دارالامان کې شپېته خزو ته پناه ورکړې شوې و، خو دا مهال د نیمیلاري د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړې شوې دی او په دې کې پناه اغیستون کې شپېته خزي د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړ کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بی ځای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطن ګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو لوجي خزي بی ځای شي، نو که دارالامان نه وي حغیبه چرتزی
ماشمانه وادیشی د دولس دولس کال ماشمانه وادیشی یو ماشوم سره غو د یاد سره کومه کې هغه کور نه اوخلی شي، نه به هو ساتي نه به ځان ساتي نه از دغه پرسته د سوسارتي ځای علی بچرتزی هاف وی هاوس دغه د باندې جوړ شو چې دې ځای کې راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت خو اوس چې کوم یو ایگزیستینګ یو فیسیلیټی چې لور ته شو هغه د شو دا ټوکو والا خبرم نه چې سلیمان څنګه ټوکو شو.
او د جمعیت علما اسلام پی مفتی سید جانان وو چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی.
څو په داتیرو پینځو کلونو کې څومره زنانا دارالامان درغلي دي او هغه زنانا بیا څه شولې چې د مو خپل اصرار کوي چې دارالامان د نزاعي چوي ده هرې ځلې کې دې خو څو دارالامان بیا دارو خرابې جوړه شي دي ته یو په دې جوړول په کول دي چې څومره زنانا راغلي دي هغه زنانا څه شولې
خو د خیر خیګړی صوبایي وزیر ډاکټر مهرتار روغانی وویل چې د ویمن کرایسس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان موجود دی او دغه دارالامان کې به یوازې د سختو کورونو ستونزو سره مخ خزي پناه اغیستلی شي او وړې وړې کورنۍ جګړې به د مسالیتي کمیټیانو د لارې حل کولی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې میشت شمالي وزیرستان بې کوره کل شو خلکو ته حکومت د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې دوی خپلو کورونو ته استان کېدای شي. د دوی په وینا کې چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کوي. خو اوس پختنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشت دي. آیا پاکستاني حکومت تر اوسه له هغوی سره رابطه کړې او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بالکل چې کله وطن کې آرام او سکون راشي موږ خپل وطن ته خامخزو. بل خلکو اوس زموږ د خوست ولایت کډوال چې دي حکومت سره په دې بات کې سره بیتانه ده شوی، او ځکه چې اوس پر دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکریټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څنګه مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته ویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نه میاشتو په کورم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمیر خلک له افغانستان ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وای. د ویل
نام یاشت پورې مونږ په کورم ایجنسی کې په اړیدی کې یو پوینټ کولو غړو دی ولې چې هغه اوس لار باندې alternator دی چې تا وکړنه وکړه کله تر هغه هغه ته په فری ترانسپورټیشن پیسې ورکولې او ترانسپورټیشن ورکولو فوډ ورکولو الته د مونږ چې شپې راتلو نو اوسې دوه تنظیم کړو د مونږ هغه ټول ته ریکوست او ډیر کسان راغو هغه نه پس بالکل ځی کسان نه ځل چې بند شو او اوس هم چې څوک راځي نو دی ار موست ویلکم دا دی خپل وطن نه دی خپل ملک دی خپل موضوع
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې پوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نسی کنه؟ دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو وای. د ویل موږ په خپل خوښه دلته نه یو راغلي، بلکې د پاکستان حکومت لاري را تبندي کړي وي نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې کوم روډونه او کوم یارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي، زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی، دې خلک زموږ کلی کې قومونو کې وخت کړو دې وجنه موږ دلته راغلو. بالکل دلته مشتاشه آرام سره ژوند کوي او دا خلک موږ ډېر خوشاله دي چې د افغانستان ولس خلک دي یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولې په شان ته راکوي وخت لري کوي.
د یادونه ورده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پاوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاز په نامه عملیات پیل کړل چې لکبلې تر لس لک زیات خلک بے کور کړل سو. په دې لس لک خلکو کې شاوخوا 2 لک د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیر اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو چې تاسو ته دا ریپورت وړاندې کول. اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د سند صوبې وزیر اعلی او امنیتي چارواکي وایي چې نږدې وخت کې کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیول شوي دي. دوی زیاتوي چې دا کسانو د هیواد په لویو تعلیمي ادارو کې تعلیم حاصل کړي وو. آیا د دې نه دا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت د سخت دریځي مفکوره اوست هیواد په هندونو ته هم غزیدلې ده. په دغه اړه زموږ د همکار شاهین بنیرینا دا تفصیل ورو.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو زده کړې کړې وې او په مالي لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
د دې مخکې کوم وګورو چې کومه غټه غټه پیښه شوې دي چې هغه د 9/11 پیښه شوې ده، هغه د مرټرډ بمبینګ دی، هغه د 7/7 د لندن بمبینګ دی. په حقیقت کې تاسو وګورئ کوم خلک چې په دغه تور ککړ شوې دي هغه د لندن سکول اف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي، خو د هغې باوجود هم هغه دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په تور باندې څوک ککړ شوي دي. د هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیجیس یونیفتونه او د تعلیمي ادارو نه خپلې زده کړې ترسره کړي دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده، هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی، څوک د حکومت نه تنګ دی، څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی. نو دا مختلف احساسات کېدای شي، د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخالي چې د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي سنا اجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروسته بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. سنا اعجاز وایي
پېښور پوهنتون کې دی وخت کې څو محصلین د علاقانو خبره ورته کوم، هغوی په حاصلینو کې باقاعده د لیکچر تقسیمو دي ریلیجیس پارٹیاں چې کومې دي دا وی د طرف نه کوم بوکسر دی لګي چې هم دا څه قسم مطلب دی اسانه سره موجود دي بل چې کوم مسټیل دی دی پاره چې تاسو ګورئ ته یو څه چې تاسو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د نوښمن تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک وحل دي څنګه کوي د جنګو په کالج کې چې مقابله یو لګ د میوزیک आवाज را شتای باندې لیټر هم غیته شي.
آیا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکي کې د خپل خاورې په آبادۍ، پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي لبد مرغه د امن او خیر ښېګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل به هر حال شته، خو چې کله عمل تر راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دې باندې پیسې لګول داسې قسمه سه فضول خرچي ورته ښکاري. د هغې په ځای کې یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو او تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، څنګه چې تاسو وړاندې د شاهین بنیری په ریپورت کې په پښتنو ځوانانو کې د سخت دریځۍ په اړه تفصیلی رپورٹ اوریدو. په کراچی کې کارپوهان بیا وایي چې د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق په واکمنۍ کې مذهبي سیاسي ډلې په تعلیمي ادارو کې فعال کړل شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه توندلارې شوه. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټۍ یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګي حمله کړې وه چې ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبلا اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیاء د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروسته دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوړ رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستلو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري. خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي د جنرال ضیاء په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپل پخوانی ترجیح بدل کړي. د پوهنتونو نصاب هغه شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته خودل کیږي. همدارز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د شپږو کالو ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې دي. په دغه هیواد کې د کرکټ ته نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرول شو چې په 2009 کال کې په لاهور کې سریلانکا په کرکټ ټیم وسلواله حمله وشوه چې په نتیجه کې 9 کسان وژل شو، ګڼ شمېر نور ژوبل شو. د دغه برید شپږ کال وروسته زیمبابوې داسې لومړنۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر وکړ. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زبیح الله شفق را کوي.
د جمعې پرس ماخام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیوم کې د پاکستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډله ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجه لرونکو لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی بل د سفر خوند واخلي. که هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د رواني میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هیواد ته واستوي، خو د رواني میاشت په 13 نیټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونو کې بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې وژل شو، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډ وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کیږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کیږي. د زمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. ټاکل شوی چې زمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل ورځې لوبه کې پاکستان زمبابوې ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوړو دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې لنډ خبرونه د اسرار عالم مومند نور.
د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د روسي تفاهم لیک مچندوی ته ولیږي. د دې جرګې اکثر وګړو نن په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې لا ایسای سره شوی تفاهم لیک جدي بیا کتنې ته اړتیا لري او د خلکو استازي حق لري چې په دې اړه سپیناوې وغوړي. که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د روسي تفاهم لیک مت نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان په روزګان ولایت کې نن د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري ایجنسی سټیټ پریس د روزګان د والي د ویان لقلي وایي چې دغه چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. په خبر پښتونخوا کې پرون په شګان او جمعات شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ او نور جوبل دي. د مشهد خبريان وايي پرون د پیښور حیثابات په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي او ډاکټر او د هغه انجینر دوی نڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي او دوه کسان جوبل کړی دي. بل خوا شپږ پولیسو مشهد رسوبړي چې پرون ماخام په سرو کلی کې په یو جماعت کې وزنمرګي بریدګر چې له پولیسو پټ شوی وو ځان یې والو زولو 15 کسان یې جوبل کړل. سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په جمعات کې 14 لکته لگا یو شک کسان وجل او لږ نور یې جوبل کړی دي. دغه 14 پرون په کتیب صبح کې د امام علي په مسجد کې شوی و. داعش وسلوای ډلې دغه بیت پړه منلې. بلخوا داعش وسلوای ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې او له واشنگټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او ټاکل شوی د افغانستان د 16 کلنو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د صحیح سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم وخت شوه د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه تاسو معلومات اورئ. جوړونکې د مشال همکار ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودر له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوی روبوټس به په نړیوالو مقابلو کې برخه اخلي. د اسلام آباد نېشنل یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي کې د روبوټکس اند ارتفیشل انټيليجنس یعنی مصنوعي ذهانت څانګې شپږ طالبانو داسې روبوټس جوړ کړي دي چې فوټبال کوي. دغه روبوټس په چین کې کېدونکې د روبوټس نړیوال فوټبال مقابلو لپاره کوالیفای هم کړي دي. یعنی دا روبوټس به په دغه مقابلو کې برخه اخلي. بي بي سي دغه څنګه مشر ډاکټر یاسر ایاس په حواله لیکلی چې دغه طالب علمانو روبوټ ډلبا سټانډرد پلیټ فارم لیگ لوبي کوي کوم چې د نړۍ د روبوټونو تر ټولو لوی مقابله دي. دغه په خبره د لومړي ځل چې د جنوبي ایشیا یو ډله دغه نویت لوبو کې برخه اخلي. دغه مقابله مقصد تر 2015 کال پورې د انسانانو په مقابله کې روبوټس په نړیوالو مقابلو کې مخې ته راوستل دي. دا لوبي به د جولای په میاشت کې په چین کې کیږي او له ټولې نړۍ په هنتونو څخه جوړ شوی روبوټ په کې برخه اخلي. امریکا خلائی ادارہ ناسا با راتون کی 100 ورځو کی تر ټولو لوی راکټ د ډیزاین منځوري ورکوي. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and lift off. دا خلائی راکټ د نور راکټونو په مقابله کې تر ټولو زیات غټ دی. د دې ادارې په خبره د دې راکټ په ذریعہ به انسانان مریخ سیارې ته هم لیږي. د سپیس لانچ سیستم جوړولو کار هم شروع شوی دی. دا راکټ 378 فټه اوږدوالی لري. په دې کې به آر اس 25 انجن لګیدلی وي. د ډیلی میل ورځپاڼې تر مخه دا د ناسا ادارې لخوا تر ټولو زیات لوی او قوي راکټ دی چې د جوړېدو په پړاو کې دی. د دې پروګرام منیجر ټوډ مې وای چې دا یو آسان کار نه دی، بلکې د دې راکټ جوړولو لپاره د زرګونو دستاویزاتو او په میاشتو کار شوی دی. دی وایي چې د راکټ جوړولو لپاره نوې ټکنالوژي هم کارول شوې ده چې په راتلونکو وختونو کې به انسانان په خلا کې لری پروتو سیارو ته هم ورسوي. ناسا ادارې د دغه لوی او قوي راکټ جوړولو لپاره بوئنګ کمپنۍ سره د 2.8 ارب ډالرو معاهده کړې ده چې د خلا ژور ځایونو سفر وکړي. سنځانان وای چې په تیرونه کې د روسي او خلای جاز د الوت روسو بې قابو شوی وو او بیر تزمه کې ته راتلو سره په فضا کې تباه شوی دی. د ام وشتم ام نومي دغه مالبردار خلای جاز د قازقستان څخه خلاته لګل شوی وو. په دغه جاز کې درې ټنه سامان او نور آلات بار وو، خو د الوت روسو کنټرول روم سره یې رابطه منقطه شوی وو. د روس خلای ادارې کاسموس په خبره دغه خلای جاز بحر الکاهل بره په فضا کې داخل شوی وو او په فضا کې د سوځیدو روسو ختم شوی دی. سنځانان وای د خلای جاز ځینی وړکی ټوکړې به په ازمکه را پریوزي. دوی دا هم وایي چې د خلای جاز وړکی ملبابا په خشکی نه بلکې په سمندر کې پریوزي. دغه خلای جاز په نړیوال خلای مرکز کې موجود تور مزر لپاره خوراک آلات، خاشاک، کپڑے، اکسیجن او نور سامان وړلو چې په لار کې تباه شو. له شمسی توانای نه چلیدونکي هوای جاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په اخري او خطرناک پړاو ته رسیدلی دی. سولر امپلس 2 جاذبه له چین نه د امریکا هوایي ریاست پوری په 15 ورځو کې سفر کوي. دا سفر به په بحر الکاهل کې کوي چې 15 ورځې به دوام لري. کچري موسمي حالات خو نو هله به سولر امپلس 2 شمسي جاز سفر شروع کوي. کچري د سفر دوران حالات خراب شون نو پایلټان به د پیراشوټ په ذریعہ له جاز سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانای نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جاز د ټوله نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو او د 12 غنټو سفر وروسته عمان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایي جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ته سفر وکړو. په سلورونو پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی خار سفر په 12 غنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 20 غنټو کې سرته ورسو. د دې هوایي جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سوئزرلند سره دی. شمسي توانای نه چلیدونکي جاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولي امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی، خو د ټولي نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. د دې جاز د وزن اوږدوالی 2.8 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. د امریکا نیویارک ښار کې د نړۍ وتلې مصور پیکاسو یو پینټینګ په 10 کروڑ ډالرو نیلامي شوې ده چې نړیوال ریکارډ دی. پیکاسو چې سپین سره تعلق درلودو د نړۍ پیژندلې مصور وو. د پیکاسو یو پینټینګ د نیویارک په آرټ ګیلری کریسټی کې نیلامي لپاره وړاندې شوې وو. په دې پینټینګ کې د الجزائر خزی جوړ کړل شوې وي. د نیلامي منتظمینو شاوخوا 10 کروڑ ډالرو اندازه لګولې وه، خو دغه پینټینګ په 10 کروڑ ډالرو کې نیلامي شو. دا په نړۍ کې په نیلامي کې تر ټولو زیات ګران بیا پینټینګ دی چې نیلامي شوی دی. تر دې وړاندې د فرانس مصور بیکن یو پینټینګ په 16 کروڑ ډالرو کې نیلامي شوی وو. مصور پیبلو پیکاسو دغه پینټینګ په 1975 کال کې جوړ کړی وو. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون راتلو سره د خپل ځان تصویر په خپل اخستو یعنی سیلفی رجحان هم ډیر زیات شوی دی. په دې مخه په کالیفورنیا پوهنتون کې طالب علمانو ته سیلفی کورس یا زده کړې ورکول کیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی کس هم په رسمي توګه د دې کورس نوم لیکل، تنقید او استدلال دی، خو په کیمپس کې دا سیلفی کورس په نوم پیژندل کیږي. د پوهنتون یو پروفیسر مارک میرینو وای چې په دې کورس کې د دې خبرې مطالعه کیږي چې سیلفی یعنی خپل تصویر په خپل اخستو سره خلک خپل پیژندګلو څنګه مخې ته راوړل شي. دا د په خبره طالب علمان په دې کورس کې د خپل سیلفی سره سره د وتل شخصیتو د تصویرانو جاج هم اخلي. په نړۍ کې د وینډوز آپریټینګ نظام اخري ورژن به وینډوز لسم بی. دا به د مایکروسافت کمپنی د وینډوز نظام اخري ورژن بی. دا اعلان د مایکروسافت کمپنی د ترقیاتی عمل څانګې یو مشر جیری نیکسن په یو کانفرنس کې کړی دی. دته په خبره په ډیسکټاپ کمپیوټرو کې چلیدونکو وینډوز آپریټینګ سیستم لپاره وینډوز لسم اخري ورژن دی. مایکروسافت کمپنی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به وینډوز اپډیټ کوي، خو نوی ورژن به نه راځي. په دې مقصد په باقاعدګۍ سره اپډیټ کولو سره به د وینډوز نور هم ښه شي. کمپنی دا هم وایي چې په وینډوز لسم کې به ډیر شیزونه نوي وي. بلخوا مایکروسافت کمپنی په سکایپ کې ترجمه کوونکي سافټویر آزماینې لپاره وړاندې کړی دی. د وینډوز اتم صارفین کولی شي چې د سکایپ ترجمه کوونکي سافټویر ډاونلوډ کړي او تر شپږو میاشتو پورې کارولی شي. په لومړي پړاو کې مایکروسافت کمپنی د انګریزي، ایتالوي، اسپانوي او د چینی ژبې ترجمه کوي. صارفین به د سکایپ کولو په وخت په لیکلې بڼه هم ترجمه کتلی شي. مایکروسافت کمپنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې دا سافټویر وړاندې کړی و. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټرون ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هارت پرسوټ دی چې تر اوسه پورې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم ایونجرز په لومړي نمبر دی. فلم هارت پرسوټ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی ایج آف ایډلین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن نوی فلم پیکو په لومړي نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم ګبر از بیک او په دریم نمبر فلم ایونجرز دی. د هالیوډ سینما وتلی ایکټر جارج کلونی نوی فلم ټومارو لینډ به په روانه میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې بریټ رابرټسن او هو لاری هم کار کړی دی. په فلم کې یو ځوان جنې د ساينس پټو رازونو په لټون کې وي. دا یو ساينس فکشن فلم دی.
What do you want?
I want you to take me to the place I saw when I touched this.
Where'd you get that?
I know that you were there.
Who are you, kid?
They followed you here. Who?
Get in.
How is this a good idea?
You ain't seen nothing yet. To see Tomorrowland. Here it comes.
د هالیوډ فلمونو مشهور بیټمن او سوپرمن کریکټرز نوې فلم ټریلر خپور شوې دي. د فلم نوم بیټمن ورسس سوپرمن ډان اف جسټس دی. دا فلم به راتلونکي 2014 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو بن افلیک، هنری کلیفټ او ایمی اډمز کار کړی دی. دا فلم زاک شنایډر ډایرکټ کړی دی. دا فلمونو ځینې ویبپاڼو تر مخه دا فلم د 2013 کال کې جوړ شوی مین اف سټیل فلم دویمه برخه ده.
We as a population on this planet have been looking for a savior.
We're talking about a being whose very existence
they are not telling us the truth.
Challenges our own sense of priority in the universe.
Human beings have a horrible track record of
tragedy.
Following people with great power
corrupts, and absolute power corrupts absolutely.
Chaos.
Maybe he's just a guy trying to do the right
thing. We know better now, don't we?
Devils don't come from hell beneath us.
They brought their war here.
No, they come from the sky.
The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do.
Go on, go on, go on, go on.
That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men. Cool.
د هندي سینما مشهور اداکارانو عمران هاشمی او ودیا بالن نومې فلم هماری ادوری کہانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی. فلم هماری ادوری کہانی به د جون په 12 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې راجکمار راو هم کار کړی دی.
تمہیں ہوا کیا اسے دیکھ کے؟
کسی اپنے کی یاد دلاتی ہے وہ.
میرا آتی مجھے گھیرے ہوئے ہے, کیا تم مجھے میرا آتی بھلا سکتے ہو؟ میں جینا نہیں جانتی, جینا سکھا سکتے ہو.
اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی مجھے کہ موت کی زندگی ڈراتی ہے تمہیں؟
اکیلا پن ہی پیار ڈراتا ہے تمہیں؟
نہیں کر سکتی پیار, کچھ محسوس نہیں کر سکتی. عشق سچا
وہی درد کم ہوتا ہے خوشی دینے سے, دکھ کم ہوتا ہے سکھ دینے سے. میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. تمہارے اس درد کے بدلے میں تمہیں دنیا کی ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں.
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي, په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مو سپاره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, اوس هم وخت راغلی د 19 پروگرام میډیا او ځوانانو په دغه خبرونه کې. دا ځل په پاکستان کې ټولنیزو رسنیو ته کتنه شوې ده. دا چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا ځوانان ټولنیزې رسنۍ ولې او څنګه استعمالوي, د دې پروګرام جوړونکي د مشال همکار احمد شاه اعظمي دی.
میډیا او ځوانان د مشال رادیو 19 خبرونی میډیا او ځوانان ته مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د خلکو زیاتره تکیه پر رادیو, ټي وي او رسپانوي. خو په نړۍ کې د انټرنیټ له راتګ سره سم پر رسمي رسنیو سربیره غیر رسمي یا ټولنیزو رسنیو ته هم لاره هواره شوه, چې په دا وروستیو کې ډیره زیاته وده کړې ده. په پاکستان کې هم ګڼ شمېر پښتانه ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي. دا چې دوی ولې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې او د څه لپاره یې کاروي, په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی. د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 کروڑ کسان انټرنیټ کاروي. پر انټرنیټ باندې د برېښنالیک لیږلو سربیره ګڼ شمېر خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي. د ځینو شمیرو له مخې په پاکستان کې 3 کروڑ 1.5 لک زیات کسان فیسبوک کاروي, چې اکثریت یې ځوانان دي او عمرونه یې له 18 څخه بیا تر 24 کلونو پورې دي. د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې یو زده کوونکی او هلته د ټي وي په برخه کې د ویډیوګانو جوړونکی رحمان الله وایي, اوسنی دور د ټولنیزو رسنیو دی او اوس خلک کولای سي چې د خپلې خوښې رسنۍ تعقیب کړي او په خپله خوښه هر څه پر مخ بوزي.
نن سبا دور چې کوم دی نو سوشل میډیا دی, نو که تاسو فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې دا سایټ چې کوم دی تاسو لایک کړئ, نو دا به ډېر اسانه تاسو په یوزي باندې د ټول 800 کنټینټس کتی شي او ډېره په اسانه باندې کتی شي. بل دا دی چې په سوشل میډیا باندې تاسو ته خپل مرضی وي چې تاسو څه اورېدل غواړئ, څه کتل غواړئ. دا نه ده چې لکه ټي وي ته ټول ورځ ناست یو کم شیز چې ته اورېدل غواړئ یا کم شیز چې ته کتل غواړئ هغه تا ته هغې نه ښایي. نو زما ټایمنګ چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې زیات وي په نسبت د نورو. سوشل میډیا خو ځاني هیڅ یو داسې شی نه دی, نه سو ارګنایزیشن دی, نه یو سټرکچر دی. اصل کې هو دا ستاسو په مرضی چلیږي. لکه تاسو بی بی سی لایک کړی دی, مشال ریډیو ته لایک کړی دی یا ډان ټی وی ته لایک کړی دی, نو داغي چې کوم انفارمیشن دغه ته ته راځي. نو که چېرې دا ډان ټی وی یا مشال ریډیو یا بی بی سی اترایز نه وي یا داغي په خبر رسولو کې فرق وي, نو دا د ګناه خو د سوشل میډیا نه ده. اصل کې دا سورس چې کوم دی دغه امپورټنت دی.
دا چې پښتنو ځوانانو ولې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک, ټویټر او داسې نور ته مخه کړې ده, رحمان الله زیاتوي چې د دې لارې خلک خپل نظر شریکولای سي او په همغه وخت د نور خلکو رائے پرخستلای سي.
سوشل میډیا یو داسې فورم دی چې په دې کې ته خپل اوپینین شیر کولی شي. مخکې به داسې و چې زما چې کومه رایه وه هغه ما نه شو شیر کولی، زما سره پلیټفارم نو که زه ټی وی ته تلم نو ما له به ټایم نه راکولو یا به ما ته ټایم نه ملاوېدو، ریډیو شو داسې اخبار شو. نو که زه اوس لیکل غواړم یا زه سویل غواړم نو زه په دوو دریو منټو کې یا درې څلور سیکنډو کې زه په سوشل میډیا شیر کولی شم. نو که دا خبره زما ټیک وي نو خلک به ما ته ښه رسپانس راکړي، که دا خبره زما غلطه وي نو خلک به پیل لیکي ولیکي دا خبره څه غلطه ده. یو خو ریئل ټایم تاسو رسپانس ملاویږي او بل ته خپله خبره کولی شي، خپل اوپینین ظاهرولی شي.
که څه هم رسمي رسنۍ لکه راډیو، ټي وي او ورځپاڼې خلک د انټرنیټ پرته هم اورېدلی، کتلی او لوستلی سي، خو د ټولنیزو رسنیو د کارو لپاره انټرنیټ لومړی شرط دی. له اف آر بنو سره اړه لرونکي د قاد اعظم پوهنتون اسلام آباد یو ځوان زده کوونکي ثاقب وزیر وایي چې ټولنیزې رسنۍ یو ارزانه وسیله ده چې له لارې یې خلک له یو بل سره اړیکې ټینګولی او پوهه ترلاسه کولی سي.
خو دغه ذریعه داسې ده چې ایزي ده، چیپ ده. فار اگزامپل زه اوس ټي وي اخلم نو هغه به ما ته په سوره قیمت پرې وځي، نو فیسبوک څه دی زه اوس په موبایل استعمالولی شم. نو یو مین ریزن خو دغه ده چې همیشته چیپلی اویلیبل ده، او بل دغه وجه ده چې سوشل رابطه دی په وجه سره قائم کیږي د یو بل سره، او دین علاوه موږ ته ډېر معلومات حاصلېږي د دې په وجه سره. نور مطلب داسې نور اکټیویټی شولې، فار اگزامپل ګروپینګ شو یا نور داسې سایټ شول چې هغه موږ په وجه سره حاصلولی شو، هغه په وجه سره موږ نالج حاصلولی شي.
په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمیر پښتانه فیسبوک کاروي او د خپل ذوق سره سم ګټه ورڅخه اخلي. د خیبر پښتونخوا له ملکن سره اړه لرونکي یو ځوان محمد مرید خان په دې نظر دی چې زیاتره ځوانان فیسبوک یوازې د ساتیري لپاره کاروي.
فیسبوک کې موږ باندې ډیپینډ ساتي، موږ ټایم پاس لپاره یوز کوو، موږ سوشل میډیا کې موږ معلومات حاصل کوو، یا څوک په ټویټر باندې څوک ټویټ ورکړي، عمران خان ټویټ ورکو یا نواز شریف ټویټ ورکو یا شهباز شریف ټویټ ورکو، موږ وګورو چې مطلب څه ویلی شو. او ټویټر چې کوم دی هغه ویری لارج بیسټ سوشل میډیا ده ایز کمپیئر ٹو فیسبوک. خو فیسبوک سره موږ نن سبا خلک چې کوم سټوډنټان دي هغوی صرف ټایم پاس لپاره یوز کوي. ما خپله معنی مطلب چې کړه تنګ شم فیسبوک ته کېنم.
بلخوا یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې د ساتیري ها خواته له ټولنیزو رسنیو څخه نوره ګټه هم اخیستل کیږي. د شمالي وزیرستان نوید خان دا وړ وایي نه یوازې د ساتیري بلکې د خپلو تعلیمي اړتیاو پوره کولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي.
فیسبوک باندې زه کله مطلب د ریفرشمنټ لپاره سم ټایم استعمال او هغه په بیس باندې هلته څه لینکونه دي چې زما د انجینیرنګ او زما د لایف سره تړلي هغه ما لایک کړي، نو هغه په وجه سره ماته پازیټیو مطلب فیډبیک راځي.
د فیسبوک ترڅنګ یو شمیر پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو بل وسیله ټویټر هم کاروي چې ډیره یې لوستي او تعلیم یافته وي. د مومند ایجنسی یو تعلیم یافته ځوان فوزی خان مومند وایي چې په فیسبوک کې ځینې وخت ناسم معلومات او انځورونه خپرول کیږي، نو ځکه د زیاتره تکیه پر ټویټر وي.
سوشل میډیا کې زه اکثر ټویټر باندې دغه کوم، فیسبوک چې کوم دی هغه کې لک پیک دا سیزونه راغلي دي، زه چا تصویر بدل کړي څوک یو خبر ولیکي چې دلته دا چلو شو هغه به داسې نه وي. خو البته ټویټر باندې موږ ګورو هغه کې به داسې کسانی چې سوشلی ریسپانسیبل کسانی، نو هغه خپل د سټیټس د وجه څخه غلط خبر نشي ورکولې.
د ټولنیزو رسنیو په برخه فیسبوک کې که یو خه خلک له یو بل سره ملګري کیږي، نو ځینې وخت بیا د ځینو اختلافاتو پر سر بیرته له یو بل څخه بیلیږي هم. له ګلګیت سره اړه لرونکي یو زده کوونکي مریم خان وایي چې ټولنیزې رسنۍ د خلکو په منځ کې د درزونو او اختلافاتو سبب جوړیږي.
اصل کې فیسبوک از ا سورس جو کې ګرجز پیدا کړي لګیا دي خلکو سره کې وسن سبا چې د پولیټیکل کنډیشنز باره کې هر یو ځان پولیټیشن جوړ کړي دي، او هر یو ځ خپل پوینټ اف ویو راکې لګیا دي فیسبوک باندې. نو هغه وایي سرڅ کې خلک یو بل ان فرند کوي، حالانکه ډیر خه فرندز دي، خو تاسو دا سوچ کې چې کم ته فرق راځي، او هغه وایي سر خلک یو بل ان فرند کوي او جنگونه په فیسبوک باندې کې تاسو بل دلی او تاسو قتلی سوشل میډیا باندې ټویټر باندې ډیر زیات مسائل پیدا کیږي لګیا دي وایي سر.
په ټولنیزو رسنیو کې خلک د خپل نظر څرګندولو یا رای ورکولو پر وخت په لیکلې بڼه څه خپروي، خو ځینې وخت بیا خلک په دغه حجره کې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکوي. د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان وقاص ثانی وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې وخت داسې انځورونه او کیسې مخې ته راسي چې د ځوانانو جذبات راپاروي.
مونږ سوشل میډیا باندې اکثر داسې پکچر یا ایډټ شوی یا دغه مونږ اسی هغه ایموشنل فیلینګ مونږ دا اوسر پیدا شي چې یار دا زیاتې شوی دی، اصل کې یا داسې وی یا نه وی، او صحیح خبره صحیح چاته معلومه نه وی، دا غي د وجه بالکل اثر وی په نوجوانانو باندې چې دا هو ایموشنل کم ذهن چې هغه هغه سره ترتلاړ شي چې یار آیا دا ولي کیږي، دا په څه وجه کیږي.
انټرنیټ په مخ کې یوازې د کمپیوټر لاري کارول کېدی، خو په دا ورستیو کې په پاکستان کې موبایل کمپنیو خپل کارکونکو ته پر ټلیفون باندې د دې د استعمال اسانتیا برابر کړې ده. د خبر ایجنسی یو ځوان زاهد خان پریدی وایي د قبایلي سیمو یو شمېر لوستي او آن نالوستي کسان هم چې انټرنیټ ته لاسرسی لري نو ټولنیز رسنۍ کاروي چې دا ډول د خپل زړه غږ تر خلکو پورې ورسوي.
حالت کې کوم ځکه مطلب د نت فیسیلیټیز وی مطلب یا د 3G یا د نت کوم نت ورک فیسیلیټیز حالت کې خلک مطلب ډیر زیات په شوق استعمالي او د هر چا شوق چې مطلب کاغه ایجوکیټډ هم نه هغه کوشش کوي چې استعمال کوم او چې کوم تعلیم یافته فول د زمونږه هغه خو اسی مطلب ډیر په شوق استعمالي زما په ځین سره دی خو مین وجه دار چې په دې بیس باندې خپل आवाज په صحیح طریقه باندې خپل د زړه आवाज پر سوال شي مین وجه دار.
پر ټولنیزو رسنیو باندې د خپل نظر د شریکولو سربیره د نړۍ له یو ګوټ څخه په بل ګوټ کې هم ناست کسان له یو بل سره اړیکه نیولای سي او پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظر شریکولای سي. د شمالي وزیرستان یو ځوان اسیم الله وای ټولنیزو رسنیو دوی د نړۍ له نورو برخو سره پیوند کړی دي.
فیسبوک موږ د دې لپاره یو خو انټر کنیکټ یو په مطلب مکمل دنیا کې د موږ د یو بل تصورات چې کو دغه چې کو جره دغه زموږ د ملک پر اساس تصورات دي دومره رسه چې زموږ صرف پاکستان چې کم خلک دي دغه صرف د پاکستان سره ده تر دې نه زیات موږ فارین کنټریز کې دي پاکستان هغه تصورات چې کو چې دغه زموږ ملک باندې کې تصورات دغه دي او بل ټوئیټر مکمل پولیټیکل
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولس ځینې وخت د راغونډېدو یا احتجاج او مظاهرو لپاره د ټولنیزو رسنیو له لارې پیغام خوروي. په دا وروستیو کې د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې د رامنځته سوو بدلونو تر شا څلاس د ټولنیزو رسنیو هم وو. د ورکزو ایجنسی اسیم الله وزیر هم دغه خبره کوي او وایي چې په نړۍ کې لوی بدلونونه د ټولنیزو رسنیو له لارې رامنځته شول.
کوم وګورو څومره دنیا کې کوم چینجونه راغلو د موڅه دی پښله 4-5 سال کې وګورو کوم خاص کر عرب سټیټس کې زور راغلو نو خاص سوشل میډیا وجنه نو نن سبا پاکستان کې کوم سیستم روان دی سوشل میډیا
په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک تر ټولو زیات شهرت موندلی چې د تازه شمیرو سره سم یې د کارونکو شمیر تر یو عرب دیرش کروڑه اوښتی. میډیا ځوانان خبرونه هم دومره و. په راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث وکړو چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حده غیر جانبدار یا بے پلو دي او پښتانه ځوانان یې په اړه څه نظر لري. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ.
غر غرو د شور نه دی خبر بسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر بسرو لمبو د غر غرو شور نه دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی کوئی په گودر لگے دلی اور نہ دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نه دی خبر دسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دسرو لمبو کور دورا نو فرمان لیونی زماد کور دورا نو فرمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کور ندی خبر څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غر درو شور نه